د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا زاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په کابل کې د مازیګر څلور بجې دي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي چې د فراد بخش آباد بندچار به ډیر ژر په عملي ډول شروع کړي. دغه ورځ به د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې واورئ چې د سولې په اړه کړي دي او ټینګار کوي چې باید ټول مشران سولې ته د لارې د خلاصېدو لپاره ډیر کار وکړي. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې اجمل ان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
ولسمشر اشرف غنی په فراه ولایت کې د خلکو له بیلابیلو استازو سره په لیدنو کې د دوی ستونزې او مشکلات اوریدلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو څلورو ساعتونو کې پرله پسې عملیاتو کې تر سلو پوری وسلوال وژلي او د متحده ایالاتو اداره په یو داسې پلان کار کوي چې په هغه هیوادونو کې چې امریکایي سرتیري پکې میشتي د سرتیرو لګښتې کوربه هیوادونه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په فراه ولایت کې او دغلته په بیلابیلو غونډو کې د قومي مشرانو د مدني ټولنې له استازو د ښځو له استازو چارواکو او د نظامي او امنیتي ادارو له مشرانو سره کتلي دي. ارک په بیلابیلو اعلامیو کې ویل چې ولسمشر غنی په دې غونډو کې د فراه په امنیتي وضعیت له خلکو سره خبرې کړي. دغلته یې د وروستیو سیلابونو له کبله پر اوښتو زیانونو او نورو سیمه ییزو مسلو د فراه د بیلابیلو اقشارو څرګندونې او شکایتونه اوریدلي دي او په بیلابیلو برخو کې ورسره د حوالې ژمنې کړي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د فراه ولایت ته ولاړ او په ترڅ کې ټاکل شوی چې دغلته به نورې لیدنې کتنې هم ولري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی ولایت د بند ولسوالۍ په ازغری کلي کې عملیات کړي چې پکې در وسلوالو ته مرګ شوب لا وخت ده. د دوی په وینا درې تنه وسلوال وژل شوي دي او د دوو تنو پاکستاني وسلوالو په ګډون څو نور نیول شوي. د دفاع وزارت د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې وسلې، مهمات، چاودیدونکي مواد، مخابراتي وسایل او موټر هم ترلاسه کړي. تر دې مخکې د دفاع وزارت نن سهار په یوې بلې خبر پاڼه کې ویلي و چې د جمعې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په تاروزي، کومندوي او هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه نهاتې وسلوال وژلي. دوی وایي همدارنګه ولس نور ټپیان شوي او څلور تنه نیول شوي. وسلوالو طالبانو د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه څه نه دي ویلي او له خپلواکو سرچینو هم د دې شمیرو د تایید ستونزمن دی. د متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت همدا کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیتد پریس خبري سرچینو د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړي چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادو کې د ډېره امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کومه سرچینو چې دا معلومات ورکړي دي هغوی د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دا شکایت لري چې د امریکا متحدان د ناټو د غړو په شمول د ځانونو دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیې ورکوونکو غاړې ته لوېدلی. واشنگټن کې نن سلګونو کسانو په یو اعتراض کې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکو هغه څه هم وغندل چې دوی د ایران د خلکو پر ضد د ایران د حکومت جنایات بولي. په واشنگټن کې د دې اعتراض کوونکو لخوا د ایران بیرغ لیږدول کېده او ځینو یې د ملي مقاومت د شورا د مشري مریم رجوي تصویرونه هم لیږدول. په ایران کې د ایران د مقاومت د ملي شورا پر فعالیت بندیز لګیدلی. د امریکا ولسمشر ټرمپ ادارې هم د ایران پر ضد په وروستیو کې ځینې اقدامات کړي او تهران یې په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی. واشنگټن همدارنګه ایران تورنوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو خلاف د اتومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کوي او د لرې واټن ویشتونکي توغندي ازموي. ایران دا تورونه نه مني. د الجزائر په پلازمینه کې په لسګونو کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شلکلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. ویل کېږي چې په الجزیرې ښار کې پرونی مظاهرې تر ډېره سوله ییزې وې خو تېر ماښام پولیسو د مظاهرهشیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده وکړه. پولیسو هغه لارې چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور غځېدلې تړلې. د الجزائر دولتي تلویزیون د راپور له مخې امنیتي ځواکونو 195 تنه دا مالونو د لټولو او د بریدونو په تورونو نیولې. دا د تلویزیون د خبر لمخې 212 پولیس ټپیان شوي دي. د الجزائر خلک له بیکاری او اداري فساد شکایت لري. دوی وایي چې له جګپوړو چارواکو سره لیدل کتل هم ستونزمن دي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره مخالفت کوي چې د هیواد دوه اتیا کلن ولسمشرې لا هم غواړي په واک کې پاتې شي. د الجزائر ولسمشر عبد العزيز په سويس کې په روختون کې دی او د 2013 کال راورسته چې مغزي سکته کړي ډیر لږ په عام محضر کې لیدل شوی دی. او ترکی ځواکونو د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې غزمه پیل کړې ده. دا اقدام په سوریه کې د ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې د ترکیې ځواکونه د ادلب له شماله د ترکیې د پولې په اوږدو کې د سوریې د حلب ایالت تر جنوبي سیمو غزمه کوي. د ترکیې دفاع وزیر خلوصی اکار وویل ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 15 تر 40 کیلومتر پورې ساحه کې غزمه وکړي او روسیه به د ادلب بهر سرحدي سیمې څاري. نوموړي زیاته کړې چې د روسیې له لوري غزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې د هڅې د اوربند ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر ترسره کیږي او مهمې دي. دا خبرونه
په دې ساته خبرونه کې به په لومړي سر کې دا واوري چې افغان ولسمشر فراه ولایت ته په سفر کې ویلي دي چې د بخش آباد بند کار به ژر تر ژره پیل کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره په ګډه کار وکړي.
ایجاد میکنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم.
د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه د پسرلی پر اتاک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت ویان خف رحمت جاوید وایي
نو د پسرلی راتګ یا د نوې کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګي لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د ترورستانو پر ضد به خپل مبارزې ته ادامه ورکړو.
په کندهار کې بیا د کبانو د روزنې صنعت وده کړې ده. د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل
موږ د دغه ټولو فارمونو احصایه په اوسط ته ولیکلې ده چې په کال کې تقریبا 6000 ټنه غوښه تولیدوي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه هم ستا حقیقت څه دی او تاندې څنګې خپرېدو ته چمتو دي. په دې ساعت کې په ګروي سره غورو. ورڅو د خبرونه لومړني مطلب ته. افغان ولسمشر نن فراه ولایت ته سفر کړی دی. اشرف غنی په دې سفر کې ویلي دي چې د بخش آباد بند کار به ژر تر ژره پیل سي او دغه راز افغان ولسمشر له دې ولایت له ځایي چارواکو او نورو متنفذینو او ځوانانو سره هم لیدلی دي. پر نورو مسایلو هم خبرې کړې دي خو دا چې جزئیات یې څه دي زما همکار اجمل تورمن براته وایي چې همدا سره سره د کابل سټوډیو ته وصل دی. تورمن صاحب خبرونه ته شرح لې.
مننه فریبا جان. لکسنګ تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار فراه ولایت په سفر تللی دی. له ارګ له ماڼۍ څخه راپورونه وایي چې ولسمشر په دغه سفر کې د خلکو له بیلابیلو قشرونو سره کتلی دي. ولسمشر په دغه سفر کې چې دغه اصلي هدف یې سیلاب ځپلو کورنیو سره د کتنې په هدف و هلته د سیلاب ځپلو کورنیو ته چې کوم چې دوی کسان وژل شوي دي او زیانونه لیدلي له دوی سره کتلي دي او ولسمشر ویلي اړوند مسؤلینو ته یې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د بیړنیو مرستو او دغه شان د سیلابونو د مخنیوي په موخه د عاجلو اقداماتو لارښوونه کړي. دغه شان ولسمشر دا هم ویلي چې د فراه ولایت د امنیت تامینول د حکومت لومړیتوب دی او په دې اړه جدي تمرکز کیږي. دغه راز په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره د شتق بو په واسطه د زمي استفادې په خاطر ارزونې روانې دي. نوموړي دا هم ویلي چې د فراه برېښنا به د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په مټ تامین شي. ولسمشر دغه شان د فراه ولایت کې د خپل سفر په لړ کې نن غرمه د بخش آباد بند سیمې له مشرانو سره هم کتلی دي. ولسمشر ویلي چې د بخش آباد بند د امنیت د ټینګښت په خاطر د بخش آباد سیمې د خلکو له اتفاق او اتحاد څخه مننه کوي، او ده ویلي چې د بخش آباد بند د طرحې او ډیزاین کار بشپړ شوی او د یاد بند د انحرافي تونلونو قرارداد تر راتلونکې اونۍ ملي تدارکات کمیسیون ته راځي چې له تایید وروسته به یې عملي کار پیل شي. نو فری وجه نه ټاکل شوی چې ولسمشر د یو شمېر نورو کسانو سره هم وګوري چې په وروسته خبرونه کې به د ازادۍ راډیو په دې اړه بشپړ راپور له سیمې څخه واورو.
بلې ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمن و چې فراه ولایت د افغان ولسمشر د سفر پر مهال دغه د څرګندونو او د هغو پروژو په اړه چې ولسمشر په اړه څرګندونې کړې د فراه د چارواکو سره موږ ته معلومات راکړل، او دغه راز راپورونه وایي چې ښاغلی ولسمشر ویلي دي چې د بخش آباد د بند جوړولو د طرحې او ډیزاین کارونه اوس پای ته رسېدلې دي، او د تونلونو قرارداد به یې تر راتلونکو دوو اونیو د تدارکاتو کمیسیون ته وړاندې سي او کار به یې عملا پیل سي. فراه د افغانستان په جنوب لویدیځ کې له ایران سره پر پوله پروت یو ولایت چې زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي. د ولسمشر د دې سفر د نورو جزئیاتو په اړه به د خپل فراه ولایت څخه د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم جزئیات درته وړاندې کوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ورسو د خبرونه بل مطلب ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې عدالانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخواني ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په یادغونډه کې خبرې کولې، وویل چې افغانستان هغه وخت آزاد کېدای سي چې تورست ډلې ورکې سي او بیا د بهرنیو ځواکونو شتون ته هم اړتیا نه پیدا کېږي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو ځای کار وکړي. عبدالله چې د شنبې په ورځ د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په یادغونډه کې وینا کوله، وویل چې سوله د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده.
بایس یک شهروند د کشور و بایس یک از مسؤولین در حکومت وحدت ملی
غوای د هواد یو غړی او د ملي یووالي حکومت یو مسول په توګه بیا تکراروم چې عادلانه سوله مخته لمړی توپ لري. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره مهمترینه موضوع سوله ده. مشران او مکتول باید د خپل هواد د ستري ملي ګټ لپاره یو ځای سره راټول شو او د افغانستان د خلکو لپاره لار اسانه او خلاص کړو چې خلک په سوله کې ژوند وکړي،
مردم افغانستان در صلح با هم زندگی کنند.
دا په داس حال کې ده چې په خطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. که څه هم د دغو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو طالبان وایي چې له امریکایي پلاوي سره د سولې په بهرني اړخ خبرې کوي. ټاکل سوي و چې د سولې پنځم پړاو خبرې درې ورځې دوام وکړي، خو اوس دغه خبرې دیارلسمې ورځې ته داخله سوي او لا هم روانې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مارشال محمد قسیم فهیم د پنځم تن په یادغونډه کې وینا وکړه او ویل د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر به سوله ټینګ شي. نوموړي زیاته کړه چې د مسکو په غونډه کې ثابته شوه چې جګړه په افغانستان تحمل شوی او ټول د سولې هیله لري. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه ناسته کې وویل چې سوله د راکړې ورکړې او پروسه ده او یو اړخیزه نه پلی کیږي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان یو ځل بیا امارت نه ستنیږي او حکومت د طالبانو تسلیمي هم نه غواړي.
مازیب تریبون یادآور میشم هم به رهبری حکومت
غوای د حکومت او طالبانو رهبری باید پوسی چې سوله د خلکو غوښتنه ده او په اساس او شرایطو کې قرار لرو چې باید ورنه استفاده وسی او د خلکو غوښتنه عملی کړو. که طالبان امارت غواړي هیڅ کله به هم د دوی دغه خوب رښتیا نسی او کدا خو د سوله د غوښتنې په وړاندې دریږي بیا به هم بریالي نه وي.
برابر یې حرکت سول خواهی هم بیرسد باز هم ناموفق خواهد بود.
د نوموړي په نه د خلکو د سوله غوښتنې څپه پیلسبي او عملی بسی. په ورته وخت کې په خواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په همدې غونډه کې وویل چې د یو بایزت اصول لپاره له ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې ملي حاکمیت او لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
که لیوی خواد سول خبری که جی اخواد افغانستان ده دفاع و کورنی و چار وزارتونه ده پسرلی پر اتاک سر ده وصلوال و بخالفین و ده پلو پا هدف پا تهاجمی حملو که ده زیادوالی خبر کوی. ده دوغو امنیتی ارگانون و مسئولین وی چی پاهیواد که ده امنیت لاش تینگشت او توریستی پیش ده مخنیوی پاره خلکو تر دارد ور کوی. وصل وصل پا دیاره تفصیل ده کوی.
د پسرلی پر رسیدو سره د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفینو د زپلو او تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په پوره میړانه د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي.
نو د پسرلی راتګ یا د نوي کال راتګ سره هم موږ بشپړ امادګي لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د تروریستانو پر ضد به خپل مبارزې ته ادامه ورکړو. نو اوس هم موږ خپل ولس ته ډاډ ورکو چې ستاسو په همکارۍ سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې ستاسو امنیت خوندي کړي او تاسو ته د ښه ژوند یو باثباته چاپیریال رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پسرلي پر اتاک سره په افغانستان کې جګړې زور اخلي او خلک له امنیتي ستونزو ګواښونو سره مخ کیږي. بلخوا په ننګرهار او کابل ولایتونو کې وروستیو حملو چې پکې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واوښته یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې یوولس تنه وژل شوي او پنځه نوي ټپیان شوي دي. بلخوا د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ای بی ای په شرکت باندې پنځو تنو وسلوالو حمله وکړه چې پکې د دغه شرکت یوولس کارکوونکي ووژل شول. د دغو دواړو حملو مسولیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. له دې ټولو سره سره د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې د پخوا په پرتله کمزوري شوي او د پسرلنیو عملیاتو پر مهال به لا وځپل شي.
مخبل تهاجمی و تعرازی عملیات په همدغه شدت سره دوام ورکوو. دښمن په ټول افغانستان کې تضیفه شوی دی. نصران یې هر ورځ وژل کیږي. سرلنی عملیاتو کې به هم زموږ هغه ساحو کې چې زموږ کشف استخبارات په هغو باندې مخکې نه کار کړی دی، په هغو عملیات پیل کیږي. موږ تاسو طریق د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په پسرلی کې به دښمن نور هم تضیف شوی وي، د امنیت په روال کې به غوروالی راغلی.
ښاغلی رحیمي وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره هم ځانګړي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به تر ډیره د دغو پیښو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې که د سولې روانې هڅې نتیجه ورنه کړي، نور روان پسرلی کې به جګړې لا زور واخلي.
بدون شک چې حالات همدې رقم دوام وکړي او سوله را نشي، امریکایان هم نور آینده ناټو امریکایان هم د افغانستان د حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته ونه کړي، مشکلات به په افغانستان کې زیات شي. په دې راتلونکي پسرلي کې به تلفات هم ملکی زیاتی، هم به د مخالفینو تلفات زیاتی او هم به د حکومت زیاتی.
ښاغلی مجاهد وایي یو شمېر هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د خپلو ګټو لپاره دلته جګړه روانه وساتي او افغانان خپلو منځو کې جوړ را نشي. نوموړی له طالبانو افغان حکومت څخه غواړي چې نور وسله په ځمکه کېږدي او خپلو کې سوله وکړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې له ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو مخکې په دې راپور کې مو د پسرلي راتګ ته د افغان امنیتي ځواکونو د چمتووالي په اړه واورېدل، خو د پسرلي لپاره د کابل ښاروالۍ څه چمتووالی لري؟ د کابل ښاروالۍ د راتلونکي لمریز کال لپاره د دغه ښار د سمسورتیا په هدف د سولې نیالګي په شعار سره د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل به زما همکاره فیروزه عزیزي راکړي.
کابل ښاروالي وایي راتلونکي لمریز کال کې د دغه ښار د سمسورتیا لپاره زیات پلانونه لکه د نیالګیو کینول، د تفریحي پارکونو جوړول، د کابل د غونډیو سمسورتیا او د کینول شویو نیالګیو د ساتنې لپاره د قطرهي اوبو د سیستم جوړول په پام کې دي. د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز د دوشنبه په ورځ د کابل د وزیر محمد اکبر خان مینې په غونډه کې د سولې نیالګي تر شعار لاندې د نیالګیو کینول د کمپاین په پرانیست غونډه کې د هوا د ککړتیا او د نیالګیو د نه ساتنې په اړه اندېښنه څرګنده کړه وی ویل سا کال به له تیرو کلونو سره په توپیر د کابل ښار د سمسورتیا لپاره ځینې پلانونه پلي کړي.
سال متفاوتر از سالهای گذشته به همکارا وظیفه داده شده تا تمام
سه کل ده تیرو کلونو پا توپیر همکارانو تست برختن سوی چه ده کابل طول دو وشته نهیه چه ده سمسورتیا امکانی بی او هیس نیالگای پا که کنوال سوی نوی مشخص کری او مونگ ده سولی پا ده سرانسری کمپاین که ده خار پا کچ ده حمل میاشتی تر شله منیتی هر اونو یه ورز پا هر نهیه که پروگرامونه لرو
برنامه می داشته باشیم.
کابل ښاروال له خلکو غوښتنه وکړه چې له شنو سیمو په سمه توګه ساتنه وکړي او د کورونو مخې ته دې یو یو نیالګی کینوي. ښاغلی سرفراز د شنو سیمو د غصب په اړه هم اندېښنه وښوده او وی ویل چې اوس مهال د کابل ښار د هر اوسیدونکي لپاره له 4 متر مربع کمه شنه ساحه شته چې د اندازه سیمه کمه ده. نوموړي د کابل د پراختیا د طرحې د چوکاټ په اړه هم خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا دغه طرحې په پلي کېدو سره به د کابل زیاتې ستونزې هوارې شي. که څه هم کابل ښاروال د دغه کمپاین په ترڅ کې د کینول کېدونکو نیالګیو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو درې ورځې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی پلان لري چې په نوي لمریز کال کې د ټول هیواد په کچه 40 میلیونه نیالګي کینوي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې هم ویلي و چې د کابل ښاروالۍ سره به په ګډه د نیالګیو د کینولو او ساتنې لپاره خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې پروګرامونه پیل کړي. د کابل ښار د نهمې ناحیې یو وکیل عبدالمجیب صفی وویل نیالګي کینول باید نمایشي نه وي او په هر ځای کې هم کینول شي.
نیالګي باید په داسې ځایونو کې کینول شي چې ثمره ورته ورسیږي. دا پروګرام باید نمایشي نه وي، په داسې ځایونو کې باید کینه نیول شي چې هلته اوبه ور ونه رسیږي او په سمه توګه ترې ساتنه ونه شي، دا بیا بېغوري وي.
له دې سره کابل ښاروالۍ وایي سکل د نیالګیو کینولو تر څنګ هڅه کیږي چې د قطرهیي اوبو سیستم هم جوړ شي چې له دې لارې د ښار په ناحیو کې کینول شوي نیالګي اوبه او له وچېدو وژغورل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او نوی راپور ښیي چې د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان توانېدلی چې د ایچ آی وی ایډز ویروس مهار کړي. دا چې څنګه راپور نجسا پیدا کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دغه راپور کې افغانستان د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د مبارزې په برخه کې لومړی مقام ګټلی. د دغه سازمان حوزوي مشر ډاکټر ماریا ایلنا د شنبه په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت توانېدلی چې دغه ویروس کنټرول او له پراخېدو یې مخنیوی وکړي. میرمن ایلنا وویل افغانستان به د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د نویو پیښو د لمنځه وړلو هدف ته ورسیږي. اجازه راکړئ څو له فرصت نه په ګټې اخیستنې وویل چې افغان حکومت کومه ملي ستراتیژي چې 2006 او 2016 کلونو ته د ایچ آی وی ایډز لپاره په پام کې نیولې، موږ به هدف ته ورسوي. موږ دغه طرحه کتلې او ډېره یو پر ځای او مهمه ستراتیژي ده او ټول لومړیتوبونه پکې په پام کې نیول شوي دي. دغه سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته یو ستاینلیک هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په روان میلادي کال کې افغانستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی. د روغتیا وزارت د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2010 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې په ایډز ناروغۍ اخته نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. ایچ آی وی ایډز ویروس په 1983 میلادي کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان په دغه ناروغۍ اخته دي چې زیاتره یې په افریقا او د آسیا په جنوبي هیوادونو کې. ایډز یو ویروسي ناروغي ده چې علاج نه کیږي. دغه ویروس د انسان بدن ته له داخلېدو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د مړینې لامل ګرځي. د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پشکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وویل تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2100 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه ناسته کې د عامې روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر مموسی زیور وویل چې د ایچ آی وی ایډز ویروس د لمنځه وړلو لپاره وزارت ژمن دی.
ورزو کندهار ته په کندهار کې د کبانو د روزنې صنعت وده کړې ده. د دغه ولایت مسؤلین وایي چې د ورځې په اوږدو کې په کندهار کې د کبانو له شته فارمونو څخه تر زرګونو کیلوګرامو پورې د کبانو غوښې ترلاسه کیږي. صادق رښتینی راپور راکوي.
دا د کندهار ښار په لویدیځه څنډه باغ پل کې د کبانو د روزنې ستر مرکز دی چې د ورځې 300 کیلوګرامه د کب غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د ترویج مدیر انجینر محمد لاد نوري وایي د کبانو د روزنې زیات فارمونه د کندهار په ډنډ دامان ارغنداب او جړی ولسوالیو کې جوړ سوي چې زیات شمیر کسانو ته د کار کولو فرصتونه هم برابر کړي. د ښاغلي نوري په وینا په کندهار کې د کبانو د روزنې د فارمونو شمیر 1500 ته رسیږي چې له دې فارمونو د ورځې 6000 کیلوګرامه غوښه ترلاسه کیږي.
ته د 1900 کال پورې په کندهار ولایت کې 1500 بابا کوچنی او غټ فارمونه جوړ شوي دي چې کوچنی فارم یې نیم جریب او غټ فارم یې چې دی هغه تقریبا 2.5 جریبه مساحت لري. موږ د دغه ټولو فارمونو احصایه په اوسط ته ولیکلې ده چې په کال کې تقریبا 6000 ټنه غوښه تولیدوي.
محمد ابراهیم چې د تیرو درو کالو راهیسې په کندهار کې د خراسان په نوم د ماهیانو فارم لري، ازادي راډیو ته وویل چې له کندهار، هرات، هلمند، فراه، ننګرهار او پلازمېنې کابل ته روزل کېدونکي کبان لیږي چې هلته مناسب بازار لري.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 50% مو د پاکستاني مایان مخور ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو تقریبا د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابر و.
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري او د دې ولایت اوسیدونکي په کورونو او میله ځایونو کې د تفریح پر مهال کاروي.
و په خاطر ډېر لږ ځایو ته مایان دپاره اوس خپل په کندهار کې ډېر ښایسته مایان پخیږي او ډېر ښه ځای دی.
دا کې یو دغه نه وطن مخ ته ولاړ یي چې موږ خپل په وطن کې خپل مایان پیدا شو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي له پاکستانه د کبانو د چیچانو د مخنیوي لپاره غواړي د کبانو د صنعت د ودې لپاره د سیمې په کچه یو شمېر لوی فارمونه د هیواد په لویو ولایتونو کې جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. په دې موضوع له اسمت سروان سره خبرې کوم چې دا شبه سره په سټوډیو کې د تارون سب خبرونه ته شرغلي. د امریکا د حکومت د دې پلان نور جزئیات څه دي؟
د امریکا حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل په یو پلان بحث کوي او غور کوي چې پر اساس له هغو هیوادونو چې امریکایي پوځیان په خاوره کې اوسي د ځواکونو مصرف او د خراس د هغو لپاره امتیاز غواړي. یعنی یوازې دا نه چې د امریکایي ځواکونو مصرف دي ورکي، بلکې امتیاز دي هم ورکړي، ځکه چې امریکایي ځواکونه د هغوی ساتنه کوي. امریکایي رسنۍ بلومبرګ او د خراس اسوسییټډ پریس خبري آژانس د څو تنو امریکایي چارواکو په قول پرون جمعه وویل دفاع وزارت یا پنټاګون ته ویل شوي چې په نورو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د مصرف په اړه معلومات راټول کړي، او دا هم ورته ووایي چې هغه هیوادونه چې دا ځواکونه پکې ډیره دي څومره پیسې باید امریکا ته ورکړي. هم بلومبرګ او هم اسوسییټډ پریس خبري آژانس د هغو چارواکو نومونه نه دي یاد کړي چې دا خبرې ورته کړې ده، د دې لپاره چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبرې وکړي.
بله، څرون صاحب، افغانستان هم یو لاغ هیوادونو دی چې دغه امریکایي پوځیان پکښې میشتي. آیا د افغانستان نوم هم په دې لیست کې شامل دی او یا د شاملېدو احتمال شته؟ دقه
نه، د افغانستان نوم په دې لیست کې شامل نه دی. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې نه صرف امریکا د خپل ځواکونو مصرف ترې غواړي، بلکې امریکا په افغانستان کې ډېر زیات مصرف کوي. امریکا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مصارف هم په غاړه لري چې هر کال په میلیاردونو ډالره کې شي، او د افغانستان د پراختیايي پروژو په برخه کې هم امریکا ډېره زیاته ونډه لري. په میلیاردونو ډالره هر کال امریکا افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي. البته په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د ځان د ساتنې لپاره له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه هلته وساتي، لکه جرمني، ایتالیا، بریتانیا، جاپان. په دغو هیوادونو کې له دوهمې نړیوالې جګړې را په دیخوا امریکایي پوځیان میشتي. همدارس د خلیج د سیمې ځینې هیوادونه لکه بحرین، کویت او قطر، په دغو هیوادونو کې هم په زرګونو امریکایي پوځیان اوسي، او دا پوځیان د دې لپاره اوسي چې دغه هیوادونه وساتي.
آزادي رادیو دوستانو که چیرې تاسو انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي د ازادي رادیو خبرونه پر ویب سایت هم ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به له اجمل انس څخه د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د فراد امنیتی ستونزو د ارزونې لپاره به با صلاحیت امنیتی هیئت راوستوي او د هغوی د موندنو په رڼا کې به د امنیت د ښه تامین په موخه اقدامات وکړي. نوموړي دا څرګندونې نن په فرا کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې کړي. ولسمشر غنی دغلته د خپل سفر په ترڅ کې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره کتلي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له افغان سیاستوالو غوښتي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو لاشي. نوموړي دا څرګندونې د ولسمشر د پخواني مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د مړینې د پنځم تلین په مراسمو کې کړي. په واشنگټن کې نن سلګونو کسانو په یو اعتراض کې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ترکي ځواکونو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې ګزمې پیل کړې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ساحلي فوټبال مل لوبډله د ساحلي فوټبال نړیوال جام ټکنیزو سیالیو په لړ کې نن خپل دوهمه لوبه د فلسطین پر وړاندې کوي. د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن آزاد راډیو ته ویل چې افغان لوبډله په لومړۍ لوبه کې له بریا وروسته د فلسطین پر وړاندې په لوړ مورال سره د لوبې ډګر ته ځي. د ښاغلي امینی د معلوماتو له مخې د افغانستان او فلسطین ترمنځ نننۍ لوبه مازدیګر مهال ترسره کیږي. د افغانستان ساحلي فوټبال مل لوبډله په خپل لومړۍ لوبه کې ماليزیا ته درې د دوه په وړاندې ماتې ورکړه. د ساحلي فوټبال نړیوال جام په دغو ټاکنیزو سیالیو کې افغان ساحلي فوټبال مل لوبډله خپل وروستۍ ګروپي لوبه د کوربا تایلند پر وړاندې د مارچ میاشتې په 11 نیټه کوي. په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اتو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. د فوټبال فدراسیون رئیس غلام بهودین جلالي نن آزاد راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل ولایت د اتو خزینه والیبال لوبډلو ترمنځ نن په کابل کې پیل شوې چې درې ورځې به دوام وکړي. ښاغلی جلالي وایي ورته سیالۍ به په نورو ولایتونو کې هم د والیبال فدراسیون لخوا په نوي لمریز کال کې ترسره شي. دغه خبره د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د والیبال د دغو سیالیو له لارې به خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف یو لړ پیغامونه هم ورکړل شي. او انګلستان په کرکټ کې ویسټ انډیز ته تاریخي او نه هېرېدونکې ماتې ورکړه. دغه لوبه د ویسټ انډیز په کوربتوب په باسیسټر کې وشوه چې میلما لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلو ورنو کې د شپږو وکټو په زیان سره 102 اتیا منډې جوړې کړې. په ځواب کې ټوله ویسټ انډیز لوبډله په 11.5 ورنو کې په 15 منډو وسوځېده او لوبه یې د 102 منډو په توپیر بایلوده. دا د شلوریز کرکټ په تاریخ کې د یوې بشپړې غړیتوب لرونکې لوبډلې لخوا تر ټولو کمې منډې دي چې یو لوبډلې جوړوي. له دې وړاندې نیدرلینډ چې د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد نه دی په 2014 کال کې د سریلانکا پر وړاندې په 90 منډو آل اوټ شوی و. تر دې پخوا په شلوریزو سیالیو کې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد په توګه د کمو منډو جوړولو ریکارډ له نیوزیلینډ سره وشي. د سریلانکا پر وړاندې په 60 منډو آوټ شوی و.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بېلابېلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلي یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وي هغه عملي کړئ.
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د هیوادوالو سره ژمنه کړې وه او خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بایس ګرځي او د هیوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي. آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټ ورته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت و. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی بدلون و بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا وه همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغییر و تبدیل سول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تېرېدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی و. نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ته راکړل شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوي دي چې تاسې د خپل د اساسنامې مطابق اجراعات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسې باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسې ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبوسه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د ده استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د پنځو سو اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شل اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سوه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلي صاحب بله پوښتنه ده چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنا چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې زموږ سره شریکان وي او کوم خفګیان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت ته مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود دپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرور به موږ هغه یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینهوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراوندونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکاډمیانې لرو. که چېرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاري دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالرو څخه په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چېرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکاډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولې دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل یې ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څېر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سخت ورسره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکو. باید واقعا هم مشغه استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولای شي. دا ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په ضمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او که نه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایي ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې و. په دا تیرو تغییراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایي ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دي. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ته چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنی پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نقشې نه و سوی وي او ده ته ولې ځای ورکول سوی وي. ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي، او ټکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو. زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو، د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ اجرایي کمیټي او د ټکنیکل کمیټي سره دا ټول شریکیږي، په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای شو دا کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ سایل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. هغه که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی، هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمدشاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین، او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز ریشی دی اسدالله خان دی. هغه څوک دی چې د افغانستان دپاره لومړی انټرنیشنل یا بهرنیو لوبو کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. یعنې د کرکټ یو پرو بیک ګراوند لري، نور د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې دی، یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوس. او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي، نو ډېر کسان چې ورته ضرورت نه وه هغه فارغ شوي دي، کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د ادارې هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې ده چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو ده چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواکه خودمختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جوابدهي نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو، او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره دی. هلته یو ډېر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړ ادارې دي، هلته هېڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کال پر کیږي د افغانستان کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم په مختلفو مسولیتونو کې چې اوس د ادارې غستر مسولیت مر په وږو پروت حکی اولیت مې مدیت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی په دې اتلس نومس کال کې ما د نونس افغانو فساد هم نه دی کړی د ولس مشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د اګاز د میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه ورنه فسادګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولای او نه دلته ځایلی
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بالاخره کله ایښودل کیږي ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسؤلینو خلکو سره ژمنې وکړې خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغالي د بنسټ ډبره نه دی ایښودل شوې تاسو به وتوانیږئ چې دغه ژمنه عملي کړئ
نو مالکه دا ټولې ژمنې عملي کړو ملت په مرسته کوم میډال راکړي او دغه یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کی پات الحمدلله تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ جرای رئیس زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل په هغه وخت چې په پلازمینه کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومځکه مرسته په اختیار کې راکول شوی و په هغه وخت ښاغلي سرپرست د ولسمشر ځانګړي سلاکار و او سره د دې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم ته انسوي نو تیر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هم ځکه تاسو ته تسلیم کوو او تاسو به د پرانستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار به وکړي نو دا یو ښه خوش خبري ده د ټولو هیوادوال لپاره چې ډېر ژر به د کلی زمانغه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بل ملي کرکټ سټډیم جوړیږي ګراوند نه سټډیم به جوړیږي او د ډېر هدف لري مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو یا د ننګرهار په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده افتتام شو او هېڅ تغیر ونه کړي درک یې معلوم نه شو نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودجه ځانګړې شوې ده او حکم ورکړی دی انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې افتتاح هم کېږي او عملي کار به شروع کېږي
نړیوال جام را روان دی په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو
کرکټ خو واقعا هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعا په هغو باندې حساب کېږي خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي نو ان شاء الله دا زموږ خبري یا موږ چې کومه دعوا کوو دا به هلته په حقیقت بدلیږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبغاړی انتخاب کوو او د نړیوال جام په لور روان شو
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ دولس افغان ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وستایل په دې خبرونه کې به واوري چې د ځوانانو څه کړي وو چې د کال غوره ځوانان وبلل شول
یو شبکه مپ ننګرهار ولایت کې ایجاد کړه چې داغه د چتر لاندې ما ډیر فعالیتونه د خويند د خوندیتوب او مشارکت په برخه کې کړي
د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو لپاره د فیفا معیارونه څه وو
معیار سن و سال بود تجربه بود درجه تحصیل بود
او د ځوانانو ستایل د هغوی په کار او ژوند څه اغیز لري
د ځوانانو پر روحیات او د وړتیاو د ځواکمنیدو لامل کیږي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم
د
د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ دولس افغان ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وستایل. په دې دولس ځوانانو کې احمد هیواد رحیاب، باختر احسان، بسم الله پښتونمل، حوریه سردارزاده، زیرک فهیم، شبو اخونزاده، صبغت الله حافظ، طیب همدرد، واصل وصال، علی احمد ستاری، عاطفه طیب او مریم رایدو. د فیفا مشر یوسف رشید وایي لا څلورو کلونو راهیسې دغه پروسه پیل کړې ده او هر کال په دې خاطر د کال غوره ځوانان ستایي چې دوی لا نورو ښو کړنو ته وهڅوي.
موږ په ټوله کې دا هدف لرو چې زموږ ځوانان باید له هېواده ونه تښتي، مایوسه نه سي. ځوانانو ته باید دا باور ورکړل سي چې دوی د قوت، مبارزې او بیا رغونې نسل دی. دوی باید یوازې قرباني نه وي، بلکې مبتکر هم وي. موږ هڅه کوو چې د افغان ځوانانو مثبتې هڅې وارزو، یاد یې کړو او د دې لپاره چې موډلونه یې د راتلونکي نسل لپاره تمرین سي حساب پرې وکړو.
د نوې ادارې اجرایوي مشر او د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو پروسې یو داور مجیب خلوتګر وایي سږ کال 325 ځوانانو دې پروسې ته نوملیکنه کړې وه چې له ډلې یې 6 ځوانان شارټ لیسټ او په پای کې 12 ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وټاکل. دا چې د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو معیارونه څه وو، ښاغلی خلوتګر وایي
معیار سن و سال بود، تجربه بود.
معیار سن، تجربه، زده کړې، د راتلونکو 5 کلونو لپاره د یو مشخص پروګرام درلودل او رضاکاري وه. ورسره د دوی صداقت او د پروګرامونو د وړاندې کولو د ارایې ډول هم مهم و. دا مو هم وکتل چې دوی کوم پروګرامونه لري، آیا عملي کولی سي که نه. دا هغه عمومي معیارونه وو چې په نظر کې نیول سوي وو. په لومړي سر کې مو دا ځوانان شارټ لیست کړل، ورپسې مرکې وسوې چې آیا هغه څه چې د دوی لخوا ویل کېږي رښتیا دي که نه. په پایله کې هغو ځوانانو چې له اوله تر 12 نمرې اخیستې وې، 12 غوره ځوانان انتخاب شول.
12 ځوان برتر انتخاب شول.
لیکوال او خبریال بسم الله پښتونمل چې د کال د غوره ځوان په توګه ستایل شوی وایي د ټولنیزو شبکو له لارې له دې سیالۍ خبر شو او نوملیکنه یې ورته وکړه.
د فیسبوک له لارې ورڅخه خبر شوم. تقریبا 6 میاشتې مخکې مې هغه پورمې ورته ډاکې کړلې، خپل هغه غوښتل اسناد سي ول، هغه مې ورته جمع کړل. بیا را تقریبا یوه میاشت مخکې چا زنګ وهل چې زموږ په شارټ لیست کې راغلی، نو د هغه شارټ لیست مو لاره پیدا کړې. بیا ورسره دوی انټرویو ګانې وسولې په دوو مرحلو کې، یعنی د څلورو پړاوونو نه را تیر شوي چې بالاخره دې مرحلې ته را ورسېدو. نن مو دغه مراسم او راته یې د کال د غوره ځوان مډال راکړ.
کله چې د 325 ځوانانو له ډلې 6 ځوانان شارټ لیست شول، د فیفا ادارې له دوی سره انټرویو یا مرکې هم وکړې. دا چې له دوی څخه په دې مرکو کې څه پوښتل شوي، ښاغلی پښتونمل وایي
انټرویو ګانو کې عموما فوکس پر دې باندې و چې زموږ لاسته راوړنې څه دي او آینده پلانونه مو څه دي. ډېرې تخنیکي پوښتنې به وې، ځینې به ډېر ژور ولاړل پوښتنو کې، ځینې وخت به هغه زموږ د کارونو پوښتنې کولې چې چا سره مو کار کړی، په کوم وخت کې مو کړی، د ثبوتونو پوښتنې کولې د کارونو. خو د دوی ډېر تمرکز په دې باندې و چې راتلونکي تاسو څه پلانونه لري او هغوی هغه زموږ پلانونه څونه د عملي کېدو وړ دي او څومره یې د بریا چانس ته. نو دغه دوه انټرویو ګانو کې راسره داسې پوښتنې وسوې چې آینده پلان لري او دغه پلانونه د کومې لارې څخه تطبیق کولای شي.
په ننګرهار کې میشته مدني فعال شبو اخونزاده چې د کال په 12 غوره ځوانانو کې راغلی وایي د تا د مدني فعالیتونو په خاطر د کال د غوره ځوان لقب ورکړل شوی.
زه چې دغه برنامه کې انتخاب شوم د مدني فعالیتونو لپاره انتخاب شوم، ځکه چې ما د نورو فعالیتونو چې په رسمي اداراتو کې کار کړی و تر څنګ مې مدني فعالیتونه کړي و. او په زمین کې د ښځو لپاره د یو شبکه ما په ننګرهار ولایت کې ایجاد کړ چې د هغې د چتر لاندې ما ډېر فعالیتونه د خویندو د خوندیتوب او مشارکت په برخه کې کړي. نو فکر کوم دغه برنامه کې ډېره ترجیح هغې فعالیتونو ته زما ورکړل شوې وه، ځکه چې ما مدني فعالیتونه دغه فعالیتونه چې ما د رسمي اداراتو سره کړی دي ډیر کړیو.
شبو اخونزاده وایي دا چې ستایل شوی د دې طبقاتو سره به نور ځوانان هم وهڅیږي چې کار وکړي او سبا دوی هم د کال غوره ځوانان شي.
ډیره زیاته خوشاله یم. زما هدف هم دا و چې کچیر زه دغه برنامه کې انتخاب شوم، یو خدای چې دا یو مسؤلیت غوندې زما شو چې یو مخکښ ځوان باید په کور کې نه نیته بن، چې باید په ټولنه کې د نورو د مشارکت لپاره ډیر فعالیت وکړي، د دې لپاره چې هیواد یې د مخکښ هیوادونو کې راشي. نو همدغه ځوانان دي چې هیوادونه جوړوي. په زمین کې دغه کېدلی شي زما تشویق په ټولنه کې د نورو خویندو لپاره د دې سبب شي چې بالاخره هغوی دغه لړۍ ته ادامه ورکړي، په ټولنه کې کار وکړي او په کور کې نه ني.
زیرک فهیم بل هغه ځوان دی چې د کال په 12 غوره ځوانانو کې راغلی. دای وای خپل همکار کوي او هم نورو ته د کار زمينه برابر کړي. ورسره ځینی خیریه فعالیتونه هم کوي چې په دې خاطر د فیفا لخوا د کال په 12 غوړ ځوانانو کې حساب شوی.
زه پراته د دینه چې د خبريالۍ په برخه کې د یو فریلانس خبريال په توګه باندې کار کوم، دا غي سره جوخت ما خپل پنګونه کړې ده او د دې پنګونې د لاس لارې نه واځي دا چې زه هغه زما څاړتیا وی دی روزي روټي چې ورته وي هغه تر لاسه کوم، بلکې یو څو نفر نور ته تر لاسه پورې هغه ته کاری زمينه برابر شوې. د دې ترڅنګ مونږ په ټولنیز برخه کې لډیر وخت رئیس کار کوم، منګه په مشرقي کې او ځن ولایتونو نورو کې د ژوند خیریه بنسټ په نامه باندې یو بنسټ لرو، یو خیریه ټولنه لرو چې مونږ د تلسیمیا ناروغانو د پاره د وینې زمينه برابر واغ کسان چې تلسیمیا ناروغي ولري، نو دغه مختلف برخو کې مونږ کار کوم. ممکن دغه مسایل دوی په نظر کې نیولې او دغه جایزه ماتره کړي.
خغلی فهم زیاتوي د ځوانانو سټایل هغوی لا نورو خوکړنو ته حسوي او د ټولنې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
ډیر زیات ګټور دی. مثلا ما جایزه واغستله نو زه باید په دې باندې اوس پوه شولم چې یعنی د څو خلکو سترګې ما ته راواخلې او هغه کار چې زه کوم هغه باید د دین وروسته نور هم باید ډیر قوي کړم. خوشبختانه باید ویم زه چې 2013 نه هر کال کې یو ښه جایزه اخلم، نو هر کال چې ما جایزه اخیستې ده د همغې په وجه باندې زه راتلونکی کال چې دی یا د هغې جایزې نه وروسته نور هم متوجه شوم چې باید زه خپل کار په ښه سلیقه او په ښه طریقه سره وکړم. که زه په دولت کې کار کوم یا زه په خبریالۍ کې په رسنیو کې کار کوم یا په بل فیلډ کې کار کوم، د دې ترڅنګ ما ته یو بل څه هم زما په وجود کې شته چې هغه انسانیت دی او زه د یو انسان په توګه باید په ټولنیزه جغرافیه کې د بل انسان په درد خوړل شم.
لیکوال او ژباړن رحمه الله ظهیر وایي د کال د غوره ځوان لقب ستر نوم دی او باید دې پروسې ته د ځوانانو په انتخاب کې خورا دقت وشي او هغه ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وټاکل شي چې رښتیا یې هم وړتیا لري.
دا یو غټ لقب دی. داسې یو ځوان باید د دې ډلې نه پورته شي چې هغه نوښت یو بدلون په ټولنه کې رامنځته کړی وي. مثلا تکلیفونه ټول کاش کړي دي. هر یو ځوان د خپل ټولنې لپاره تکلیف کاش کوي، د ځان لپاره د هڅې کوي، خو هغه کاس چې په ټولنه کې یو نوی اشاره پیدا کوي او پنځونه لري، مثلا هغه سی بیا ډیر په ګوتو په شمار ځوانان شته دي چې هغه ډیر کم.
دا چې د ځوانانو ستایل او هغوی ته ستاین لیکونه او جایزې ورکول د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامېږي، د ځوانانو د ستایلو لپاره باید کوم معیارونه وي، او که راتلونکي کې دغه سې ځوانان ستایل کیږي کوم خبرو ته باید پام وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پوهنتون له استاد پوهنیار ایمال خمر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په دې وروستیو کې د فیفا د بنسټ لخوا یو شمېر ځوانانو ته د کال د غوره ځوانانو جایزې ورکړل شوې. دغه جایزې ورکول به د دوی لپاره یا د نورو ځوانانو لپاره څومره ګټور تمام شي؟
دغه سې جایزې خو له شکه پرته چې د ځوانانو پر روحیاتو د دوی د لا پیاوړي کېدو او د وړتیاو د ځواکمنېدو لامل کېږي او طبعا ګټه ورته کوي، په دې شرط چې دغه جایزه په دغسې شرایطو په دغسې متمایزو ځانګړنو ورکړل شي چې هغه بیا په نورو ځوانانو کې نه وي، یا دغه سې وي چې منحصر فرد ځانګړنې وي او هر ځوان بیا دغه ځانګړنې ونه لري، البته غوره ځانګړنې، نو دا به لا ګټه وکړي. مثلا دوی که دغه جایزه ورکوي باید معیارونه مشخص وي، شرایط باید مشخص وي، او هر ځوان بیا هڅه وکړي چې په هغه شرایطو ځانګړنو باندې ځان پوره کړي او بیا دغه جایزه ترلاسه کړي.
څه ډول معیارونه او شرایط؟
مثلا دوی کولی شي چې دغه ځوانان بل دي چې دغه ځوانان خپل وغوړي چې ځان کاندید کړي، باید په خلکو کې د دوی محبوبیت او خلکو ته د دوی کار په ټولنه کې د دوی هغه رول وارزوي او وګوري چې دوی څومره ګټور تمام شوي دي، بیا یې دغسې جایزو ته کاندید کړي یا یې وړ وبولي چې دا جایزه ورکړي. ځینې نور دغسې بېلې ځانګړنې ولري چې هغه په نورو ځوانانو کې نه وي او یوازې پخو ځوانانو کې وي چې دغه جایزه ترلاسه کړي. مثلا یو کس دی معلول دی یا نور ډېر ژوند سختۍ ګالي، خو بیا هم یا لزده کرو نلاس ناخلی یا دی جوان دی نورو ارخونو سر مبارزه که بی یا جوان پا مخ بیایی، یعنی ده غصی اوزوان نده لکه نور ادی زوانان چه ادی جوان که بی و ادی چاری ترسره که بی. نو ده غصی زینی لور میارون چه ولری یا لوری زنگره نه ولری دی که ولیشی ده غصی زوانان ده جایزو تا ور نومان کری یا بیایی دی جایزی ور و بولی چه ده جایزه ترلاسه کری.
راتلونکی کې که دغسې پروګرامونه جوړیږي کومو خبرو ته باید پکې پام وشي؟
اول خو دا ده چې دغسې کسانو ته د رایه ورکولو مسله ډېره مهمه ده، یعنی دغه د فیفا بنسټ دی که نور بنسټونه چې دغسې جایزې ورکوي لازمه دا ده چې خلک یې وټاکي او خلکو ته یې ورمعرفي کړي. اوس خو ټولنیزې رسنۍ هم ډېرې دي، یا له نورو لارو هم ممکنه ده چې دغه رایه ترسره شي. نو ښه خبره دا ده چې د رایه او د خلکو د نظرونو په اساس د خلک وټاکل شي، او خلکو ته هم دغه ځوانان دغسې ور وپېژندل شي چې دا مثلا دغه دغه ځانګړنې لري، دغه متمایز خویونه لري او دغسې بیل شخصیت لري. نو ځکه موږ د دې جایزې لپاره کاندید کړی دی، نور تاسو خوښه ده چې د دوی په منځ کې کوم یو ټاکئ چې دغه جایزه ترلاسه کړي. ارزونه یې مهمه ده، او د رایو له مخې دغه د ټاکلو هغه پروسیجر ډېر مهم دی چې باید یو بنسټ یا یو څو اشخاص او افراد دغه پریکړه ونه کړي، بلکې خلک یې وارزوي او بیا یې وټاکي.